سلامونه ستړي مشي د سهار شپږ بجې دي تاسو مخ ښه کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اروپای ټولنې د پراخوالي کمشنر مارتا کاست آزادې اروپا ساده رادیو پر ساتنې ټینګار کړی دی. هغه خبرداري ورکړی چې چیرته د رادیو نه ساتل شي نو د نړۍ د مستبدانو لپاره به یو ښه ډالۍ وي. خاص دغه خبرې پرون سه شنبه د اپریل اوله د اروپایي پارلمان په ویناسته کې کړې دي. د اروپا په پارلمان کې د ناسته د آزادو رسنیو پر ساتنې په ځانګړې توګه د آزادې اروپا ازادي راډیو پر ساتنې او د راډیو ته پر لاسرسي متمرکزه وه. د اروپا په پارلمان کې د ناسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په غبرګون کې جوړه شوې وه چې د مارچ په 14مه یې لاسلیک کړی وه. په یاد فرمان کې د یو سي جي ایم په ګډون د اوو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچني کېدو پر مسلې ټینګار شوی وه. یو سي جي ایم د مارچ په 16مه په یو لیک کې د آزادې اروپا ازادي راډیو ته څرګنده کړې وه چې مرستې به یې لغوه کړي. ازادي اروپا ازادي راډیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغې ادا کې دا دعوه وکړه چې یو سي جي ایم اداره د صلاحیت نه لري چې د کانګرس له لوري د تصویب شوي بودیجې مخه ونیسي. که څه هم وروسته یو سي جي ایم له دې پرېکړه په شا شو خو دروسه یې ازادي راډیو ته ورکړې بودیجه نه تصویب کړې بودیجه نه ده ورکړې او له همدې کبله د دې راډیو ډېر شمېر کارکوونکي د اپریل له لومړۍ نېټې په رخصتۍ دي. د امریکا د خزانې او عدلي وزارتونو د ایران پر قدس هوایي ځواک د بیپلوټ الوتکو د پرزو د خرڅون له کبله پر یوې شبکې چې له شپږو بندیزونو جوړه ده او دوو نورو کسانو بندیزونه لګولی دي. دې وزارتونو د بندیزونو اعلان پرون سه شنبې د اپریل په لومړۍ نیټه کړی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور له مخې د شبکې په ایران کې د حسا او شهید باقری په نوم هوایي شرکتونو ته د تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته کوله. دغه شبکه چې شپږ بنسټونه پکې شامل دي په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې فعال ده. د امریکا د خزانې وزیر سکات بنسټ ویلي د ایران د بیپل الوتکو او توغندیو پراخېدل نه یوازې امریکایي ملکي او پوځي وګړو بلکې د امریکا شریکان او متحدانو ته ګواښ پیښوي. دغه پټکو دا تجهیزات ډېر وخت د بې ثباته کوونکو ډلو په ځانګړي ډول د ترهګرو او نیابتي ځواکونو لاسته ورځي. د امریکا پوځ وایي د څلورم امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا په ختیځ کې موندلی دی. په هغه بیان کې چې پرون سه شنبې د پوځ لخوا خپور شوی راغلی د دې امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا ختیځ په برده ښار ته څیرمه موندل شوی دی. د دغې امریکایي سرتیری د مړي د پلټنې عملیاتو د نړیوال عملیاتو د نړیوالې همکارۍ او پر مختللې ټکنالوژۍ په مرسته څو ورځې دوام وکړ. د پلټنې عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د مارچ په 15مه یو امریکایي پوځي موټر چې څلور امریکایي سرتیري پکې سپاره وو په یو ډن کې ډوب شو. د درېو نور امریکایي سرتیرو مړي او د موټر او موټر د مارچ په 1 لندن د رایستل شي وو. تر اوسه د مړو شوو پوځیانو هویت په ډاګه شوی نه دی او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې 360 ماشومان وژل شوي او له 600 ډېر نور ټپیان دي. د یونیسف په هغه بیان کې چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ خپور شوی راغلی په وژل شوو او ټپیانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د مارچ په 14مه دال نصر په نوم روغتون کې د برید پر مهال وژل شوي وو. د یونیسف په ټکو ډېر شمېر وژل شوو ماشومانو د بې ځایه شوو په کمپونو، خیمو او یا هم د کورونو په کنډوالو کې پناه اخیستی وه. اسرائیل له حماس وسلوالې ډلې سره له نږدې دوه میاشتنۍ وربند وروسته د مارچ میاشتې په 13مه پر غزې یو ځل بیا هوایي بریدونه پیل کړل او ورپسې خپل عملیاتي ځمکنیو بریدونو ته هم وخصول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله ګڼي. او برېټانیا ته ټور وتلونکي کسان باید سر له نن چهارشنبه د اپریل 2 د سفر برېښنایي اجازه وپیري. د روټرز خبر اژانس راپور له مخې دا پالیسي د برېټانیا حکومت لخوا د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې غواړي د خپلو پولو دننه د خلکو له داخلېدو مخکې د نورو هېوادونو په څیر د کډوالۍ پر ضد امنیتي تدابیر پیاوړي کړي. د بریټانی سفر د بریښنایی سفر اجازه یا ETI درلودل د ټولو هغو کسانو لپاره لازمی دی چې بریټانی ته د تګ لپاره ویزی ته اړتیا نه لري. د بریښنایی اجازه بای لس پاونډه شدول سیرو کیږي ده او د اپریل له شپاړسمې ورخوا به یې بیا شپاړس پاونډو ته پورته شي. د ایلن وګړي له دې امره مستثنا دی. دغه نوې پالیسي لومړی تیر کال د غیر اروپایي مسافرو لکه د امریکا، کاناډا او استرالیا اتباعو لپاره پلی شوې وه. د رسمي شمیرو له مخې په 2023 کال کې 22 میلیونه اروپایي سیلانیان برېټانیا ته تللي وو. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2022 کال کې 19 میلیونه وه. امریکایی بنسټ وایي د امریکا لخوا د بهرنیو مرستو بندیدل د افغانستان خلک د حیات خدمتونو د دوام د جدي ګواښ سره مخ کړی دی. په دې اړه به وړاندې درته نور تفصیل ولرو. کونډي پاکستان ته بور شو د افغان کډوالو په اړه به درته وروستي چو زیات تر کړو.
زما پروژه د زیر کار د ریسې سیکا او پاجیکیم ته وړه ده او زه پاجیکیم کې ده زمونږه ټول پریشانی د کورونا ته بس
لا دور زراحیسی په پاکستان کې د افغان کډوالو په څنګه توګه د ICC کار لرونکو کډوالو نیول پیل شوی. دا چې د پاکستان حکومت دریس په اړه څه ده په اړه به نور جزئیات هم درته ولرو. نړیوالو مطالبو ته به هم تم شو. همدارنګه په پښتونخوا کې د میرمن لخوا د اختر د لمانځلو په اړه باندې چې څنګه هلته ښځې اختر لمانځي هم جزئیات درته ولرو. نور مطالب مشته ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه ای زه فريده سيالم او پدخنکي چارو کې را سره قدر جلال افته. د ایکسپریس سازمان وایي چې د امریکا د بهرنی مرستو بندیدل د افغانستان د خلکو لپاره د حیاتي خدماتو د دوام چتی کوختی. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د دغو مرستو بندیدل په ځانګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخو کې د افغانستان بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یک پیس سازمان وایي د امریکا د بهرنۍ مرستو بندیدل چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري مرستو لپاره د مالی سرچینو لوی برخه برابروله د دې هیواد د خلکو لپاره د حیاتي خدماتو د دوام جدي لوی ګواښ بلل کیږي. دغه سازمان د اپریل په لومړۍ نیټه په افغانستان کې پر بشرپاله فعالیتونو د امریکا د بهرنۍ مرستو د بندیدو اغیز په نوم د یو راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې که د افغانستان د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره بدیلې مالی سرچینې پیدا نشي نو دا هیواد به له لا ډیرو ناورینونو سره مخ شي. راپور زیاتوي چې امریکا چې تر دې وړاندې د افغانستان 3.9% بشري مرستې برابرولې اوس دغه مرستو له 6.5% کموالي سره مخ شوې. یک پیس په خپل راپور کې چې د ارزونې د یوې ګډې ناستې د نظر پوښتنې پر بنسټ چمتو شوې ویلي چې د امریکا د مرستو درول او کمیدل د همغږۍ د معلوماتو مدیریت او د بشردوستانه معلوماتو در راټولولو بهیر ګډوډ کړي او 15% همغږي کوونکي موقعیتونه تر اغیز لاندې راوستي. سربیره پر دې د مرستو د بیرته پیل کېدو د نامعلوم برخلیک لامل د خلکو اندېښنې زیاته شوې او د وضعیت د بشرپاله سازمانونو پر وړاندې د ځایي ټولنو بې اعتمادي نوره هم پیاوړې کړې ده. د ایک پیس د معلوماتو لمخې چې یو غیر دولتي اداره ده او د ناورینونو د ارزونې او بشري اړتیاو د تحلیل په برخه کې کار کوي دا ناڅاپي پریکړې او د مرستو بندیدل په ځانګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د بیکارۍ او د خپل اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د افغانستان وضعیت اوس خراب دی. دلته کاروبار نشته، بې سرنوشت دی، خلک ناچاره دي، بدبخت دي او په سرګردانۍ کې ژوند کوي. د نن غرمې لپاره مو یوازې وچه ډوډۍ درلوده، نور هیڅ هم نه وو.
دغه راز د بغلان یوې اوسېدونکې مېرمنې چې دي هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
تیریږي نو څوک څه پوهیږي چې پر موږ څه تیریږي. میړه مې ناروغ دی، دا جنګونه پر مهال ماین پرې چاودلی او اوس هیڅ کار نشي کولی. د خپلو شپږو اولادونو پالنه یوازې زه کوم.
یادونه ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو اجرایي فرمان له لارې د جنورۍ په میاشت کې د نوي ورځو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او وی ویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچا وایي سږ کال 2015 شاوخوا 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یوه اونۍ وړاندې د ناروې د کډوالو شورا NRC هم خبرداری ورکړی و چې د بشري مرستو کمښت به د افغانستان خلک له جدي بحرانونو سره مخ کړي او د بشري سازمانونو فعالیتونه به سخت محدود کړي. NRC ویلي و چې دا ستونزه به د خلکو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو پر ژوند خورا ناوړه اغېز ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
وړاندې د څه نور مطالب هم درو، خو اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان کې سر له پرون څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی چې د آی سی سی کارتون لري. که څه هم شوټ پریس خبري اژانس راپور کړی چې دغو کډوالو ته ورکړل شوی مهلت لس ورځې غځول شوی، خو پاکستاني رسنیو کډوال وایي چې داسې څه نشته. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 دېرشم دی دا کډوال له هېواد کنه د اپریل په نومړي نیټه به دوی پاسوره له د هیواد وشړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور
سر لدی چې راپورونه وایي د پاکستان حکومت د ای سی سی په نوم د کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو موده د لس نور ورځو لپاره غځولې، خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې پولیسو د افغانانو د نیولو او ایستلو پروسه پیل کړي. نن سه شنبه د اپریل اوله د پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو وروسته نیټه پای ته ورسیده. عبدالله چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د ای سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړی کارت لري، ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ترزوی نیولې او دوی هم له ویرې له خپل کورونو نشي وتلی. پاکستانی پولیسو د ای سی سی کارت لرونکو ترڅنګ یو شمیر هغه بیا اسناد افغانان هم نیولي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې دغه هیواد ته پناه وړي. د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو د فعالانو دفتر اجرایوي رئیس احمد ویس رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دې بنسټ مشر عزت الله بخشی هم نیولې او ټاکل شوی چې افغانستان ته ریپورت کړي.
قرار ده چې 1 بجې پورتونه شروع کړي. بخشی صاحب ماته ویلې وو چې په دې لیست کې زما نوم هم شته او زه ریپورت کوم. په دې خطر کې ده. بخشی صاحب مخ کې هم په 9 ورځو کې د طالبانو بندي وو او خو بشری فعالیتونه مو ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 1 دېرشمې دا کډوال له دې هېواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو اسوشیتد پریس خبري اژانس پرون دوشنبه د مارچ 1 دېرشمه د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړ چې د کوچني اختر د رخصتۍ له امله د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو نوې لړۍ د اپریل تر 10مې ځنډول شوي. خو پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو تایید کړي چې له پوخاني ضرب الاجل وروسته به چې د مارچ په 1 دېرشمه پای ته رسیږي د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. د رسمي راپورونو پر بنسټ پاکستان تر اوسه له دې هېواده 8,09,000 بیا اسناد افغان کډوال ایستلي او افغانستان ته استولي. په پاکستان کې لا هم 2.1 میلیون اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ په دوی کې 1.3 میلیونه د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري چې ډیری یې په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. د غراز 8,00,000 نورې د ای سی سی په نوم کارتونه لري. ای سی سی کارتونه په 2019 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ افغان کډوالو ته ورکول شول. د ای سی سی کارت لرونکو سربیره یو شمېر نور هغه افغان پناه غوښتونکي چې له 2021 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، د خپل ویزو د تمدید په برخه کې چې په ځنډ ترسره کیږي اندېښمن دي، وایي چې دوی هم د اخراج له خطر سره مخ دي.
په راپور کې مواردل چې پاکستان کې سر له پرون څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی چې د آی سی سی کارتونه لري. تای شوټ پریس د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې دغه کډوالو ته لس ورځې مهلت ورکړل شوی. دا چې پاکستاني چارواکو په دې اړه روسیو کې څه څرګندونې کړي او په دې اړه تازه جزئیات څه دي، د مشال راډیو له خبریال احمد شاه صمیمي په پیل کې همدغه پوښتنه کړې ده.
همداسې ده چې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې د مارچ 1 دېرشمه به ټول کډوال چې هغه اسناد نه لري او هغه کډوال چې هغه افغان سټیزن یا د افغان تابعیت کارډونه لري هغه باید له هغه هیواد څخه ووزي، کنه د اپریل له اولی نیټه څخه بدوی په زور ایستل کیږي. نو هماغه سی وسول ځکه چې د مارچ 13مه 1300 دغه ورسته وسم پولیس په کورونو کې ګرځي په بیل بیل سیمه کې، او هغه کډوال چې اسناد نه لري یا دغه د افغان سټیزن کارت چلته دوی ای سی سی کارتونه ورته وایي چې هغه لري، نو هغه باسي له دغه هیواد د دوی د پاره موقتی کیمپونه جوړ کړی دی په سرحدي سیمو کې یو ورځ دوی هلته وي، نو دغه وروسته بیا بېرته افغانستان ته ستنوي. نو دغه بهیر وسم روان دی، خو دغه پروسه چې شروع شوې وه د 2023 کال له نومبر راهیسې، نو تر اوسه پورې څه باندې 8 لکه افغان کډوال ستانه کړل شوي دي په زوره له پاکستان څخه، ځینې پر ځای تللي دي. اوس هم دغه بهیر روان دی، او دغه روان بهیر بیا هغه وخت نور هم تیسو کله چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د سر شار اسلام آباد، یعنی د پاکستان د پلازمین اسلام آباد او جخت شار راولپنډی څخه ټول افغان کډوال ووزي. نو دغه افغان کډوال چې هغه د پروف آف رجستریشن یا د اندراج کارډون لري یونیت سار ورکړی دي، هغوی ته هم ویلي دي چې د مارچ 13مې وروسته دوی په اسلام آباد او راولپنډی کې نسي پاتېدلی، البته د پاکستان په نور برخو کې دغه کډوال پاتېدلی سي چې پی او آر یا دغه د اندراج کارډونه لري.
یعنی ټول آی سی سی کارت لرونکي کډوال باید یوازې د اسلام آباد له راولپنډی نه بلکې د ټول پاکستان ووزي، خو د پی او آر کارت لرونکي د دغه دوه ښارونو باید ووزي.
بله، د پی او آر کارت لرونکي باید د پاکستان د اسلام آباد یعنی پلازمین یا راولپنډی څخه ووزي، په نور ځایونو کې لا د دوی د اوسېدو مده پاتې ده. هغوی ته بیا وخت ورکړی دی د روان کال د جون 13مه نیټه، یعنی هغوی شاوخوا 3 میاشتې وخت نور هم لري چې په پاکستان کې پاتې شي. دغه وروسته بیا یونیت سی آر د کډوالو نړیوال اداره د ملګرو ملتونو او د پاکستان حکومت او د طالبان حکومت بیا تصمیم نیسي چې د دغو کډوالو سره چې پی او آر کارډون لري بیا څه چلند وکړي.
دغه آی سی سی کار لرونکي چې دي دوی هم کلونه کلونه په پاکستان کې تیر کړي دي، او اته ځینو کډوال سره چې موږ خبرې کړي دوی چې دوی پیدایش پاکستان کې شوی دی، بیخي افغانستان کې تللی نه ده. د دین اوران دی بیا په پاکستان کې یا اسلام آباد کې د کډوالو مشورې چې دا غوې یونیت سیار ته ویلي چې باید یو استاذ دې دوی وټاکل شي، پاکستان حکومت سره خبرې وشي، یونیت سیار سره خبرې وشي، دغه خبرو څه پایله نه ورکړي چې په پاکستان کې د کډوالو د پاتې کېدو لپاره یو حل لار پیدا شي؟
نه، تر اوسه پورې څه ډول پایله نه ورکړي. په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکي کډوالو شمیر د افغان کډوالو 8 لکه دی، نو دغه هغه 8 لکه کډوال دي چې هغه له دغه برخلیک سره مخامخ دي چې ځینې یې ستانه کړي دي او ځینې به نور هم ستنه وي، او یو شمېر یې نیولې دي چې شمېر یې سلګونه ته رسیږي. نو په هغه کې ښځې هم دي، په هغه کې نارینه هم دي، او د بخشنې نړیوالې ادارې، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د بشري حقوقو نورو سازمانونو د پاکستان پر حکومت ټینګار کړی و چې دغه کسان که په زور وېستل سي هلته په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي، کېدای سي دوی ته هلته جدي ستونزې ورپېښ سي. خو بیا هم د پاکستان حکومت پر خپل دریز ولاړ دی تر اوسه، او دغه بهیر روان ساتلې دی.
د پاکستان حکومت باور پدې ده چې د کډوالو باسي د دوی دغه داخلي ستونزې چې جګړه ده او نامني ده حل بشي.
د پاکستان حکومت خو پښکارا دا وایي چې دغه کډوال چې دلته وسیږي اسناد نه لري، دوی هلته د پاکستان امنیت ته یو ډول خطر دی، او بل مسله د پاکستان اقتصاد باندې هم دوی یو ډول بوج دی، یعنی باندې بار دی. نو دوی باید له پاکستان ووزي. خو البته کوم څېړنې چې سوي دي په هغه کې داسې ښکاري چې په پاکستان کې چې کوم جرایم ترسره سوي دي په هغه کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی، یعنی د نشت برابر دی. ځکه چې د 2023 کال په پیل کې یو سروې شوی په هغه کې د 2% تر 3% هم کم و د افغان کډوالو فیصدي په جرایمو کې. نو د پاکستان حکومت دغه دوه علتونه یادوي چې په دې خاطر دوی باسي، خو زیاتره کډوال یا په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا موضوع سیاسي ګڼي، البته اقتصادي او امنیتي نه ګڼي. دوی دا وایي چې دا یو ډول فشار دوی واردوي د طالبانو پر حکومت باندې چې د دوی کومې غوښتنې دي هغه هغه ومني.
د مشال رادیو خبریال احمد شاه زمی و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو جزئیاتو په اړه باندې چې پاکستاني چارواکو لا هم دغه مهلت نه دی غځولی، را سره خبرې اترې کړې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یو نوي اثر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی، خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي، البته په بله بڼه.
دیو ځوان کلیزه په کلمانځل کیږي، د کوژدې مراسم په کلمانځل کیږي، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کلمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دوره خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلی.
د انځورونو د پیژندنې لپاره که چېرته موږ وایم چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 450 کاله مخکې تاسیس شوې وه، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسی احمدزی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنه ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 25مه د زکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړه، چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ډیډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وزې بندې کړي. د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالصمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشري لیکوال او د هیواد ورځپاڼې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي د ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخت ده چې پر ګوګل ویبپاڼو او موبایل اپ به هم ترلاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژه کار پیلوي چې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د استقلال ورځپاڼې ټولې پخوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبي پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوې ده. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند او په دې کتاب کې د 23 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نورې برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید ووایم چې د ژوندیو فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته په راتګ سره، یعنی 2001 کال کې پیل کړی او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په دریو ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بحث لاندې کتاب لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي، زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوي دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای سی تر لاس کړی افغان جرمت داد دی ای
دا خوشاخوا چلر بشکلونه کیجی چه دی کسانو دشوان پر مولیکل کړی او بوس دا کتاب چاپ شوی دا دی کسانو دشوان پچارو که ممکن تغییرات را غلی وی دو خوب بدلونونو تمو بخان سب توجه کرده پا کتاب که
دا دی مقالو دی لیکلو تر نیتی روستا دی زینو فرهنگیانو پا فرهنگی کارونو که بدلونون را غلی دی او دی زینو انترنیتی پتو پشتون نشتون او حالت که هم خواهی بدلونون را غلی وی خما په خپل لیکونو کې بدلون نه دی راوستای سم چې دی هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلی وو خما په هماغه حالت می پریښی دی
به هم څه دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړی دی دوی مو څرنګه انتخاب کړی دی
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړی دی باید ووایم چې دا بیخی او تصادفی کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم دا مقاله ما په تدریجي ډول لیکلی دی یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وه یا به د کوم مقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثار و د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلی وي نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده
دا 22 فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه ځینې وفات شوي دي
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي لکه پوهان میر حسین شاه سلیمان لایق علیګل پیوند د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولیږلې
لاصف بهان څخه مننه وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي خو له خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دي دا دود سلګونه کاله مخینه لري کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوه دا روایتونه دي چې د کالدی پونوم یو شپون د کافی ونو د میوه په کمال پوشو بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یوړ او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پاتې کېدو په خاطر کافی تشله د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافی تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو یو پیړۍ وروسته بیا کافی تر ترکیه خبره شوه هلته قهوخانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل هم سیاسي بحثونه روان وو او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده په 18مه پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوهخانې دود شوې د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافي ځانونو ته جوړوي خو کافي له لویه سره که یو لور ته ستړیا لري کوي بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي که څام په افغانستان کې لهم کافی امنه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول، نن سبا کافی شاپونه تر خوس ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې